لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې اسات خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو خبرونه. خو لومړی په مکړی د دې سات خبرونو ته سیمه ایز سرچینې په تخار ولایت کې د یو چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا د چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په کانونو کې کار کاوه، د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کتکجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټر یې ډزې وشوې. ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزئیات نشته یو څه پیسې هم وړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلي، خو هغو خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپله فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به یې له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ. که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نا دولتي اداره ده، خو بیا هم په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډول شوی دی. د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکوونکي درلودل. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دوه نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشي شوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشي شوي امریکایان رایان کوربت او ویلیام مکینټی نومیږي، او د خوشي کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دوه کلونو راهیسې خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان براین هیوز په یو بیان کې وویل د ټرمپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام چې دوی په دې وروستیو کې ترلاسه کړي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي. د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج ګلیسمن او محمود حبیبي هم خوشي کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي، نو پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي. ښاغلی ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبرو پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. هغه د چین پر ولسمشر شی جین پینګ هم غږ وکړ چې د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ترامپ یادونه وکړه چې غواړي په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلی ترامپ همداراز وویل چې د دې ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ترامپ پر مخکینۍ ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول. د ترکیې په یو هوټل کې د اور پیښې له کبله د مړو شمېر 6 تنو ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي. د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو. ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمې د سکی په مهمه تفریحي ساحه کې دی. د ترکیې د روغتیا وزیر ویلي دي چې د 150 ټپیانو له ډلې د لږ تر لږه یوه وضعیت نازک دی او 12 تنه نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د دې اور پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. او د کرکټ نړیواله شورا ICC وایي چې د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو د جام د لوبو د کوربه هیواد پاکستان نوم به د هند کرکټ د ملي لوبډلې پر کمیسونو نه چاپیږي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د ICC له پلان سره سم د اتلانو د جام په لوبو کې د ګډونوالو ټولو لوبډلو پر کمیسونو باید د پاکستان نوم ولیکل شي، خو دا پریکړه د هند ملي لوبډلې نه ده منلې. په لومړي سر کې ټاکل شوی وه چې یوازې پاکستان د اتلانو د جام کوربتوب وکړي، خو د هند د مخالفت له کبله د کرکټ نړیواله شورا اړه شوه چې د دې سیالیو په قربانو کې متحده عربي امارات هم ورزیات کړي. د هند لوبډله به خپلې ټولې ګروپي لوبې هلته ترسره کوي، او که هند او پاکستان د دې سیالیو فاینل ته وتل، د پاکستان لوبډله به هم اماراتو ته ځي. د چمپیونز ټرافي لوبې د فبروري په 19 پیلېږي او د مارچ تر 9 پورې به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 28مه له جنوبي افریقا او دوهمه د فبروري په 26مه له انګلند سره وي. د ازادي رادیو خبرونه د مخام له سهار د سهار او به د مخام له شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو په 19 یویشت او 25 مترو اوریدای شي. قطر من اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن له لیکوالې فتنې ژوند سره د ازادۍ راډیو مفصله مرکه اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی نسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، داسې ملګری چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړی، له فکره روغي، ښه خلک، ځیرک خلک، صادق خلک، وفادار خلک، تر څو موږ په خپل ژوند کې د هغوی مثبت اغېز په موږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من دودون کو مشهور خبره ده چی وایی لچا سرا چی ووسی پخوی با دیا غوسی. تجربه ثابته کرده چی خم ملگری جوانان بریا و ترسبی، خوب برعکس نامناسب ملگری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو خبره که دوی د ملگری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کیدلی شي چې له سم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. د داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدي، دی نه بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام و، نشې کړي دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ستا ده ډېر.
بله، که داسې پوښتنه کم تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بدو نه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو او آیا په سیګریټو باندې اخته کړی څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر م خو دوستان داسې دوستان وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه په هر څه باندې په اصولو برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمالول او مونږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې واله که دغه خلک سره مګر ځه نه سپاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناڅه مونږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دسې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پې نه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پام خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت منځوړي، د دې اعتبار له منځوړي. دې په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډېره ضروری ده، دا ډېره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. که چېرته رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګري ته کم راځي. که نن رانغی نو پنځه ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزله نه رسېږي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامخا افشا کېږي، نو خپل ملګري ته هم کم راځي، او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو ته په کتلو سره کله ناکله دسم کېږي چې ملګري که هغه هلکان ځانته هلکان ملګري ولري، یا نجونې ځانته نجونې ملګري ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څېر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سور ز مخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، هماغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمع پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دی په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خودلم. دغه نو ورسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بے خوبی وکړلې، مالی تاوانونه خو پار سره چې په لکونه توانی سو په هغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښایي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاید اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یو طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو لاس څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول عادي هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریږدي. په دې اکل راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسی، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي، دا جامعې کې زخت ډیر دي. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته بند، تما ته بند، بنده بنده خپله بد بنده مانا بنده، یعنی دا ټول بند دي. یو الله تعالی ده چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بند دي، محتاج وي. نو دلته باید ملګري یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او پرښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان شته ده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې راسره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاروي، حتمن ځان بېکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کور ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند یو سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان نجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په نجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی، تر بل هر وخته ښې خوړلنې ته ډېره اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده، که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه له خپل کوم د زړه راز چې دی، کوم درد چې دی، یا کوم غم چې دی، هغه د یو چا سره شریک نه کړي، نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي، او تاسې دا دی چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکاله دي، هغه سره مرسته وکړي. د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې حل کېږي، هغه یو نفر نشي کولی هغه ته لار پیدا کړي. خو اول شرط دا دی چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي.
تاسو ویل چې نجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده، ځکه خپل زړه راز باید ورسره شریکي. په اوسنیو شرایطو کې چې افغان نجونو باندې مکتبونه باندې کار ته نشي تللی، دغه وخت کې دوی ته خوړلنې یا ملګری څومره مهمې دي چې کینی سره خبرې وکړه، او لکه څنګه چې تاسو ویلې د خپل زړه راز له خپل ملګری سره له خپلې خوړلنې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري، جون خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونونه باندې یا د درس مسؤول پاتونه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې ځکه ځان دپاره یو داسې ملګری وټاکي چې هغه ښه وي، او د هغو سره خپل کوم درد چې د زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنې دا ډېر ضرور کال دی په ژوند کې چې باید لکه بعضې کورنۍ چې خپل اولادو ته اجازه ورکړه چې مثلا هغه د خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګري چې وي، د هغو سره خواخوږی وکړه، د هغو سره کښېني، مثلا د هغو سره ناسته ولاړه وکړه.
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه نجلۍ ځان ته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډېر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې نجلۍ چې دا نجلۍ ملګري ورسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل نجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم و درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده، چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کړي، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کړه. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره یې مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اولاد داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ که خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان امتحان کو مثلا دی غوس هغه هم دردی و کوچ بسنده دی دو فکر دی دو مفکوره دی سپه اړه دی یعنی د کوم خبر پړ یان د غوري مو سم دردی و کو دی دو موضوع فکر دی درس پړه دی خدای نخصه دی کوم بل یاره دی پړه دی هغه دی په اخلاق باندې سم راغل د مسبلګری و کو او مثلا د خپل درد او غم ورته وای او کچیت خدای نخصه خدای نخصه هغه یو دیده سی هغه سی بلیاری سم بلیاری بی مثلا دغه فکر کې نور نور هغه کار نه ویني دغه نه خدای شي دال لري ولای وکړه کچی دا هغه سی کارم نه کو خدا ورته بدنامی گیزه کچی وی یګه با ما مشینی ما شوی یګه با دیګ مشینی سیاشه
دی جان پکلر تو آیا دی مکتب دی دورې ملګری دی پانتون دی دورې دی اوس نو سره رفت آمد لري پاری کې یاستې کنه
بله هو دی ما خو ملګری شتلی واقعا یعنی دی ما یو دوه درې خو ډېر نږدې ملګری وی یو ملګری می دی ما نه تقریبا مغه دی مکتب دی دورې نه تر سپورې ورکړه خو چې ډېر ست نږدې ونه دا کوم چې شتدي واقعا هم زه تر سپورې ورسه خو به دا وسنه یو لاته کې د ډېر نږدې رفت آمد نرسلی رو خو هغه سلام او پوښتنه نرسلی رو
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي هغه هم په دې ټینګار کوي چې لنیکو ملګرو سره دې ملګری وشي
ملګری څو ډولونه لري د فیسبوک ملګری د کار ملګری د ټولګي ملګری د کوڅې ملګری د ژوند ملګری تقریبا دا 15 ډول ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده انسان ټولنیز موجود دی انسان اړ دی چې د هر ملګری ته لاس ورکړي ملګری ولري ما یو اغه دارو په هني یو لیکنه لوستله نو په هغه کې دغه موضوع ډیر ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي استاد خوونو استاد عادتونو استاد زینو اجتماعي ګرچاو نظارت کوونکی هم دی منننم دی یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي ته ملګری ولرې ستا مانیټور تر سره کیږي او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دی او زموږ استاد په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي څوک مثلا د خپل ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګری سره مخامخ شوی یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی دی په ځای چې فکر دی سره آرام سي پام دی سره غلط سي جنجالونه جوړ کړی دي د کوم چا سره مخ شوی یاستئ
بالکل انسانان خپل ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای شي کله چې په خپل منځ کې دی باورونه یو بل سره کړی د وخت په تیرو مثلا ملګری په دشمنانو واوړي او بیا هغه خبرې چې پرس کړه د خپل سر شیک شوی یا هغه تکې چې تاسو درکړي هغه عامه کې هغه نور ته ورسي بیا د ملګری یو بل ته ډیر ورسي
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نور ته وایې چې ملګری خراب سي دا څومره غلط کار ده
بالکل ډیر زیات غلط کار دی او دلته ډیر عام دی دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي تا خبرې چې کړې وي هغه ژوند چې یو بل ته ورکړي وګو سره شاته نو بیا دلته دا مسله بيخي د دوی د جوړ خفګان او ډیپریشن سبب وګرځي زیاتره دغه انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسیستل ډرنه سي شکوالای نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډیره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د مګرتیا ټولنځوالي هغه خپل د انسان ضرورت دی مګر په عین وخت کې د دې خپل ضرورت نسی پوره کولای
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وای با ما نشینی ما شوی با دیگ نشینی سیا شوی دسی ملگرائی چه دیگه خوی سم نوی اغا کردار اعمال سم نوی چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خوات زان سر بیایی
بلکل اوسی پا خوی بده و غوسی زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه داسی دی زموش برخلیک زنی سازی جی او بل چه دا کم ملگری زموش پا چاپیریال که دی دا زموش دا بریاو سر هم تراو لری شتا هم درد وی خواخوش وی یوازی نصیحت کون که نوی پا وقت دا دردونو پا وقت دا مشکلاتو که شو غجنون که همی شو خواخوش خواخوشی درلودن که همی نو کموش پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال شو ملگری پر زن را طول کو دا حقوی شو نتیجه پلاس را وړو که بد ملگری وی یا منفی ملگری وی یا دا منفی انرژی درلودن انسانان مو دا ملگرو پر دل کیوی را سر تاثیر پر موش بیجه
اخو جوانانو تبا دی تاسو مشوره چه وی چه دوی دا ملگری پا تاکلو که غور نکوی مثلا لهر چا سر چی اتا پیجنی نه ملگری کوی دوی تبا تاسو چه وایه
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګری. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي. ناصافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېر وو. او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. او تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګری خپل ژوند راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه. ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ. ستاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ستا. سیدی ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناست ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغسې یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېر جالب پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا هم اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي. خاطر یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې د یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خشران موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی، دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته باید خپل اړیکې پیکه کړي، کمزوري کړي او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او داسې نه چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي مزه جو کې چې وروره زه زما ستا ونه شوه که نه، ماشومتوب کې چې موږ زما طاقه چې سوله نو ونه غږېږي. خو د یو لوی انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده. لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې، بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې، هغوی سره اړیکې کمې کوي، پیکه کوي او بالاخره
رازو دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نوره بغښتلی کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادق ملګرو ګټه څه کېدلی سي؟
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده. په یوه اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼنه، دا ټول مسله تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبره کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا تو هغه مسائل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه منګری.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېره مننه.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
د آزادی میلمه،
د ازادي میلمه دې خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه ناسوانه لیکواله فتانه ژوند. په دې خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله، د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند. د خبرونه ته ډیره ښه راغلی، مننه لدې نه چې زمونږ بلنه مو منله. ډیره مننه
فرشته جانې، کور مو ودان
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته ووایا چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي، په دې اکله اوریدونکو ته لږ ووایئ.
غزنی ولایت کې کړی دی. داغنه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ماسلن ونسو کولی، نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کورونا وله. بیا د کورونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپل سی وخت مې ضایع نه سي او هغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز کړل، پر رسنیو مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه. په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم ته رالم.
مننه فتنه جانې. فتنه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا وویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وې چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو، او بیا هغه هیلې چې تا د لوړو زده کړو دپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسېدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغېزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو، ځکه چې هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا فعلېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا فعلېږي، موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به، خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعاً زما لپاره ډېره سخته وه، دا ډېره راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سوم زه چې ما هېڅکله نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و چې امتحان ورکم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي هم اچکې، خو هغه شپه باندې د ایرانو کسې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تا نه نوم زما خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت و، بیا اوس لږ ښه شو.
فتنه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله؟ لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوبه شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي؟
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت و چې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخشونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه خلکو په کښې کار موندو، هم یې پکښې خدمت کوه، هم یې ورته اړتیا وله، موږ په یو داسې سیمه کې ولو. هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یوه ښه ډاکتر وم، ځکه زموږ د کور ډاکتر شوي کو سات ورځې ډاکتر ووزېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب وسه باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېده همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د ماشومان خوښ شو، ځکه چې په دې کښې د ښځو د ماشومانو د ژغورلو برخه وله، نو بیا دلته هم راځي وم خوشحاله.
فتنه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، همالته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه هم راته ووایه.
زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې په نظام کې په حالت ولته نو بس ما سره بیا دا فکر پیدا کې داسې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید څه وکړو شاید موږ په ځان کښې داسې ما خپله په ځان کښې داسې یو څه لیدلې څهڅه شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دې پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښې رشته د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولي په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه لیکنې ما سن د مکتب له دورې نه شعر کورته نس ویلی ځکه ویار کس سن ته شاعر نس ویلی بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کښې شعرونه مې لیکل خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله په لنډه کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته رانمه دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کښې مې هم لیکل کول دغه ادبي هغه لیکلونه کول بیا ډېر وخت کښې زموږ مکتب کښې وړو دي کښې زیاتو خلکو رسنیو له هغه نه هم ادبیاتو سره زیات هغه ونو دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ شي کله زموږ ونه سوی ما ونه سوی کولی شي هغه حقوقي برخه به د هغو کښې موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه جي ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمان و بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې اوسې موږ کولی شو چې له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی چې کوم کېږي هغه کومې بدې روایتي ټولنه چې دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو دا هم د موږ د غږ د اوچتولو د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده په هغه اساس باندې بیا ما لیکوالۍ پیل کړې
اغلی ژوند تر کوم ځایه چې ما اورېدلې دي په پیل کې تاسو په مستعار نوم خپل شعرونه یا لیکنې خپرولی دا تر کوم ځایه پورې حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه هکله که ووایئ؟
بلکل مستعار نوم باندې ما لیکل کول نو نه پوهېږم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسي ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کښې هلته چې زه ما ژوند کوم ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاسپ رسنیو کښې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کښې تر یو څه حده نه نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې بیا داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله نو ما باید په هماغه جامې کښې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه هم اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کښې یم بیا زه ځان نه شوم
آیا تر اوسه پورې د غوښتي دي او یا دا جرات دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر و شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه ما تر ما خپل نوم مخکې بدل کړی او تخلص مې بدل کړی ولو خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې ووتم، اما په هغه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم، زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرت ونه سم کولی.
فتنه جان دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو، دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ او د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم چې د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی، دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري، د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګېزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه ته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي، دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم چې افغان ښځې تېروي کوم چې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده، واقعیا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده کوم چې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې، نو که داسې سي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شئ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سم مخکې ویلې چې زه څو مکتب مې وسرسل هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو پاکله کتن معلومات نه لرو، سموش کوم موږ دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره سیکوم د نارو هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي، زه به ځوانانو ته خلکو ته خپلو لسته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن د چا دې وطن سره خوږېږي، نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم الوتون ټیکه ما لوستونکو ته یې ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخ ته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له غنجونو سره یا کوم سي تاسو غوته لاس د سترسي نه درلوده دی غو جون لیکنه او دا به می د دعوت میډیا نه خبرولې الهغه ورسته دا چې دغه سلمن سال کې یا خپل او غوښتل چې د ښځو لپاره شي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ ته به اکثره نجونو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده بیا د نورو نجونو موږ ته به اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو نوغه د غږ تواتو لیکوالانو سي کومولو لکه وطن سطحه به ودیغو لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلي نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدلی او نو تاسو اسمان یو دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و دېغه زیات ستونزې و ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو به هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و ما په دغه وضعیت کښې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل غږ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کښې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې جایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکښې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروئ که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپرېږي چیرته خپرېږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم ولوشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالېږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کښې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالېږي موږ ایډیټ کوو انتخابوو یې ډیزاینوو بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپروو نو انشاءالله اراده لرو سي یوه ورځ یې وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو او موږ دا هم په پام کښې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دي در سره په دغه برخه کې نور څوک دي نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپل لزان اور باندې پو مالی غي موږ خپل غاړه خسته ده زیم او ما سره یو بل کس په ډیزاین برخه مخته و مخته وړم دی انجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي دا دوه کسان یو بیا یو بل کس هم ده راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي خو اصلا دوه کسان یو بس مالی هغه موږ نه لرو ډاکټر خپله یې مخته وړو
ته په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایې چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضي یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه اکله کلند را ته وایې
اسان په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټول سخت دا یو ښکاره خبره ده نه ته نه د شادو کزوان سي د شادو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د شادو ځوان واقعا هم ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د شادو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټولنه کې د شادو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک وکنه مې زندانې سوال
تک مژو فاطمه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شعر مونږ ته وزمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ ډیپلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدی چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او ل قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډېره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو حتمن زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی رامعلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګرېوان دی څېرې ته هم ښکاري چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم فرض په کې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
زړه په سرویش تلایم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دے پور سی زلائم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے ٹرد ہر چا سر پٹے آرانے ماپ لباس خندام غلاوہ